سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 492 کسان وژل شوې دي اسرایلو پروند د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي په وژل شو کې 15 ماشومان او 55 خزي هم شامل دي د لبنان روغتیا وزارت ویلي چې باندې 1400 کسان ټپین شوې د 2000 کال رئیس په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبلې دي د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي ګوتریش د خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې ښاغلي ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي تاجکستان وایي د سږ کال جنوري تر اګست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته څه باندې 2.8 میلیون ډالر په ارزښت برېښنا صادره کړې د تاجکي رسنیو د راپور له مخې تاجکستان دا اندازه د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3 یا نږدې 3 میلیون ډالر کمه ده د دې مودې په لړ کې د تاجکستان د برېښنا تولید شاوخوا 15.4 میلیارد کیلو وات ساعتونو ته رسېده چې له دې شاوخوا 1 میلیارد کیلو وات ساعت یا 6.5% صادره شوې د برېښنا 80% صادرات افغانستان او پاتې 40% ازبکستان ته شوې دي د جمهوری پالو د استازو یو ډله غواړي چې یو نوې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر دریږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي د جمهوری پال ګوند استازی جوش بریچن چې دا لایحه وړاندیز کړي فاکس نیوز ته وویل د بایډن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستان د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوید او اوس داسې بریښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کیږي د ټینګار وکړ دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤلانه ډول نه کارول کیږي د افغانستان د پخوانی ملي اردو دوه افسران د متحدو ایالتونو د اریزونا د شپ کراسنګ د سیمې په سالت ریفر نومي رود کې ډوبه او مړه شوي 25 کلن عبدالمصور خالقي او 20 کلن سلیمان ناصري چې د 2020 کال د اګست په 15 د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته امریکا ته کډول شوي وو تېره چهارشنبه په سیند کې ډوب شوي وو په اریزونا کې د کډوالو د مرکز مؤسس جولیانا لارنسن د فونکس فاکس لاس رسنۍ ته ویلي نثاري او خالقي چې د تر زامن ول طالبانو راوتختیدل خودل ته لدی تراجیدي سره مخ شول او په سودان کې په تیرو 2 میاشتو کې لکتر لګا 318 کسان د کولرا په ناروغي مړه شوي د روغتیا چارواکو په وینا شاوخوا 10000 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي کولرا په ځنګړي توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډیره خبره ده د سیمې پروستیو کې سختو بارانو او سیلونو ځپلي د سودان روغتیا وزارت پرون ویل دا ناروغي د هیواد له 13 ولایتونو څخه په 10 ولایتونو کې خبره شوې خو تر ټولو زیاتې پیښې په ختیځو ولایتونو کاسالا او القزارف کې ثبت شوې دي په سودان کې د کولرا ناروغي سارینه دا وکاله په خوای وازی په 2 میاشتو کې د ناروغي 2000 خلک اغیزمن کړل او تر 200 ډیر مړ کړل کولرا یو خورا ساری ناروغي ده چې د اسهال او هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 492 کسان وژل شوې دي اسرایلو پروند د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي په وژل شو کې 15 ماشومان او 55 خزي هم شامل دي د لبنان روغتیا وزارت ویلي چې باندې 1400 کسان ټپین شوې د 2000 کال رئیس په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبلې دي په دې اړه به نور جزئیات له اسمت ساروان وورو
په لبنان کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د دوشنبه په ورځ د اسرایل د هوایي ځواک جنگي الوتکو د لبنان په جنوب او ختیځ کې بریدونه وکړل د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په قربانیانو کې شزي ماشومان او د مرستندویو ادارو کارکونکو شامل دي اسرائیل وای د مرجوبلو پښمیر کې زیاتوالی لدی کبل دی چې په وشتل شبیو کورونو کې د وسلو زیر میوي له دغو بریدونو وروسته نړیوالې رسنۍ وایي زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیروت ته تښتیدلی دي
وضعیت هیڅ خوندي نه دی هغوی په هر ځای کې په موږ باندې بریدونه کوي نو ځکه ما خپل کورنۍ او ماشومان واخیستل او له دې ځایه ځو نو پویګو چیرته
اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبي بندر څخه بیروت ته اصلي لوی لار د هغو کسانو له موټرو څخه ډکره چې له جنوبي سیمو څخه بیروت ته روان دي تر برید مخکې د اسرائیل پوز لبنانیانو ته خبرداري ورکړې و چې له هغو ساحو څخه لیرې شي چې په حزب الله پورې تړاو لري، او ټینګار یې وکړ چې دوی به په سیمه کې د ایران له ملاتړه د دې برخمنې ډلې پر ضد نور پراخ او دقیق بریدونه وکړي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیل جنگي الوتکو په نیم ساعت کې په جنوب کې تر اتیا ډیر بریدونه کړي، په داسې حال کې چې په ورته وخت کې د لبنان په ختیځ کې سخت بریدونه کړي دي. د فرانس پرس خبریالانو تایید کړی چې د لبنان په جنوب او ختیځ کې د سختو بریدونو ژغونه اورېدل شوي دي. د اسرائیل د پوز ویندوی د دوشنبه په سهار په یو خبری کانفرنس کې د لبنان خلکو ته په یو بیساری پیغام کې وویل چې دوی د لبنان په کلیو کې هغو ملکی خلکو ته چې د حزب الله اړوند ودانیو او ځایونو ته نږدې دي مشوره ورکوي چې له دغو سیمو ووزي. ادمیرال دانیل هاګاری وویل چې پوز به په ټول لبنان کې پر خورو ورو تروریستي هدفونو پراخ او ډیر دقیق بریدونه وکوي. هغه د دوشنبه په سهار د هوایی بریدونو د نوي پړاو د پیل په تاییدولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. ګوتریش د خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې. هغه زیاته کړه
د ویمن اند ګرلز اف افغانستان فیس ا ډیپ کرایسس اف جندر بیس.
د افغانستان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک له منځه وړلو ته رسمي بڼه ورکړه. افغان میرمنې او نجونې تر ډیره په خپلو کورونو کې بندي دي چې د تګ راتګ ازادي نه لري او د تعلیم یا کار ته لاسرسی په نشته حساب دي. تیره میاشت طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون تصویب او نافذ کړ چې لمخې آن د ښځو پر غږ هم بندیز لګول شوی دی. په دغه قانون کې ګڼ نور خلک هم له بندیزونو او محدودیتونو سره مخ شوي دي. په دغه قانون کې د امر بالمعروف د وزارت محتسبینو ته پراخ واکونه ورکړل شوي دي چې دغه قانون په پلي کولو کې ترې کار واخلي. ښاغلی ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي. د افغان ښځو په اړه دی غونډه کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي هم برخه اخیستې وه. اغلی کوفي غونډې ته وویل چې د طالبانو په حکومت کې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم اغیزمن دي، خو ښځې په دې خاطر له سړیو د دې په خبره ګیلمنې دي چې په سختو حالاتو کې د دوی ترڅنګ ونه درېدل. د افغان ښځو په اړه په ملګرو ملتونو کې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي څو پر ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو او زور زیاتي د مخنیوي لپاره ګام پورته کړي. طالبان چې د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل وایي د شریعت په اساس د ښځو حقونه ورکوي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومي کړي. د نجونو او ښځو پر مخې د پانتون دروازې تړلې او تقریبا په اکثرو برخو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د نړیوالې ټولنې له غوښتنو او فشارونو سره سره طالبانو لا د ښځو او نجونو په وړاندې په لګول شو محدودیتونو کې نرمښت نه دی راوسته.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بے خونده کړی دی.
دغه ستونزې سره مخامخ کېږم، زه خپله هم کورنۍ دوستان ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې د ته ښه او مناسب حل لار راوباسو، دغه لامل لواج موږ ته استراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر منوردن کو دا اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولای، کار ته نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو څخه هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام د چلند ځوانان د نهیلۍ سره مخ کړي. په پایل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوې لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړ زما په صدر د خوړل وز ډیر دغه سي کسان پیژن لیسانس لري، بولس کاله مکتب، سلور کال لیسانس، شپارس کلن زده کړو سره یو ځای دی. نو امید د ځان سره ګرځي. بیکاری او نهلی دغه ډیر عمده ستونزه ده. پر روحي لحاظ بیخي ډیفریشن سوي دي، جوړ خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته یو خبريال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بیخي له هندس مایوس یم. دغه سي روحیه بایلونکو انسانان بیا کورو کې په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنی تاوتریخوالی ته هم لار برابري. هلته هم خپل درد او غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي، د وخت په تېرېدو د بلپل حالت څخه بیخي له منځه ځي، او بیخي دغه انرژي د وجود ووځي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونویني، په اجتماع کې خپل ځان ونویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکې ځان نسی لیدای، نو په دې اساس دوی نهیلي کیږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. د سپیکر لکه بیگانگان چی دی، لکه د ټولنې د وجو بار دی، لکه د ټولنې څخه د کمتري احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چای او دی ور باندې تپلسوي، دی ور باندې اضافه ای د وجو بار وی. نو دلته دی دغه احساس خلی.
ولوله دهقان وای چې افغان جونې دا چې لزده کړو څخه لري شوې دي. د هر ورځې په تیرې دلو سره د دوی ناهلی په جوړ خفګان بدلیږي. هغه د ځان پاک له هم وای چې ناهلی د ژوند خواندورنه اخیستای دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وځ سوي دي، دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیل بیرته پاتې دي، او مکتب څخه پاتې، پانتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونې چې خپل دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظ یا د صحت له لحاظ رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپل کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزې سره مخامخ کیږم. زه خپل هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼي؟ اوس وضعیت دغه رقم داد په کور ناستې دي که دوی ناهیلي، نا امید هم سي، بدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي. نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي، که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنۍ شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنې د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي، او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې که هغه امنیتي وي، که هغه سیاسي وي، زما په نظر دغه د حل لار ده او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلات را ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي، هغه که رقم وي یعنی سیاسي وي اقتصادي وي یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي، په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې. زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهم دي.
یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې افغان نجونې سره له دې ټول پیږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دي وکړي، ناهیلي نا امیدۍ نه دې ځان وساتي، تاسو غواړئ همدا وایئ؟
بله، مبارزه دي ما په نظر یو ښه پوینټ ده اوسني شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
لیلما امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیا برابروي وایي چې د ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسیدلي. نوموړي د نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم درتریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلي دي، بېخي نا امیده دي بېچارهګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر کړی دی، خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پانتون نه دوی پاتې دي، یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلي دي، یعنی خپل امید یې تل له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي، هېڅ وخت نا امیده نسي. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا، او بل دا چې دوی یعنی نا امیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم، نه، موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي، شکر ټول افغانان به بایمته دي. اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي، یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفی تاثیر کوي.
پانتونونه پاریق شي او هغه اوس په الحال بیکار دي کنه، نو هغه ځوانان چې بیکار دي، دا کوم چې نوې نسل دی په دولسم سم کې دی یا مکتب نه پاریق شي دي، نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ، پانتونی وي، مکتب وي، هغه چې بیکار دي، نو موږ څه وکړو؟ دا لته او بل دي همدغه د خپل دي بیکاری لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره بچ کیږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نه امید دي. کوم انګیزه چې ورکوي باید د دولت لخوا نه ورکول شي، مثلا د ډیگری لري، پی ایچ ڈی لري، یا مثلا ماسترا لري، یا کوم بل اغ لري، هغه ته کار ورکول شي چې ترڅو د نوي ځوانان دا وګوري چې هغه تعلیم کړی دی، بي ځای نه دی تللی، هغه زحمتونه نو په کار اخته دي کنه، دوی بلادي حالت نه راوځي. او که دغه سي د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پانتون ته کم کمواله راغلي، ورځ په ورځ راځي، ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده، نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي، یو امید ورکړل شي، داسې ډاډ ورکړي، ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا په درد وخوري. ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو، هماغه تحصیل کرده و چې تحصیل کړی و بیرته په وظیفو ولګېدل، څه خدمات یې وکړل کنه. په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي، باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې لاسه مه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکې ده چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله.
بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي، ژر نا امیده کېږي، او
دوی استراب اخلي لزان سره د ناهلي او امیدي احساس مختر رسیدل په برخ کې کلچ من خپل مخ نه ورسته پاتې کیګو په جون کې لزینو خندونو سره مخ کیګو لستون سره مخ کیګو له مشکلاتو سره مخ کیګو او بیا نسو کولای چې دته واخه او مناسب حل لار راو باسو دغه لامل لواج مون ته استراب او نا امیدي پیدا کیږي لیکن مهمه دا ده اصلا د جون تعریف هم د څه اوڅدای چې جون کې ستونزې مشکلات بدبختی جنجالونه د مسایل ټول راځي لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغه ناهیلیو نا امیدیو استرابونو ستونزو مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې خبر خورد وکړای شو ترڅو موږ له دغه ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه بیلابیل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا دلیل کېدلی سي په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسایل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې د دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د خوښې نه وي، خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري ترڅو دوی ته یو امید ورکړي، ترڅو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نسته داسې یو څه کنه، ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدیو ناهیلۍ سره مخ دي کنه. دوی انتخاب کې له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې کنه، بیا د دوی ترمنځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفی او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي،
مثلا که انسان کله ناامیدي کېږي، کله ناهیلي کېږي، اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي، ماته کېږي، نیمګړې کېږي، کمزوري کېږي. نو دا خپل یو د په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د استراب حالت لا نور ډیرولای سي. مثلا ته خپل کورنۍ سره نه کینې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، کچا واده کړي له خپل میرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوګي له خپل خاوند، همدا ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنی د په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي. د ټولنې سره رابطه قطع کېږي، د ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي، د روان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کی، نور دی یو هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یاد کړئ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي، ناامیدي له خپل کورنۍ سره، بیا برخورد سره، قمی له خپل ملګرو سره، له خپل خپلوانو سره د روابط سره رقم مخ کیږي. بیا
کله چې انسان ناامیدي کیږي، ناهیلي ورته راځي، د خوښۍ چې د یوازې پاتې شي. کله چې د یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپل کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپل ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مختولو ته به هم د زړه نه کیږي. د خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کرا خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه خنه، چا د خپل پلارجان سره رابطه خنه، چا له ورور سره رابطه خنه سي، د چا له خور سره رابطه خنه سي، د چا له میرمنی سره، اولاد سره رابطه خنه، نو څه شی پاتې سو؟ نو موږ لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بل خواته دغه ډېرې صمیمي، نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکي، نور خو په ژوند کې هیڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو. که چیرې مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهوره خبر لري، وای کله سړی شایي، کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس سراول سازش لزوان سر پکار دی.
در دیر مهم مسئله ده. شعوری برخورد پکار دی لدست یو حالت سر خپل جون تا پام کول پکار دی. لومړی مهم دا دی چه دی خپل جون که ده زن لپاره پلان جوړ کی. دی خپل جون که ده زن لپاره پلان ولری. در دیر مهم مسئله ده. منگو تاسو پر جون که پلان در لودل او ده غیل لپاره کار کول. دست یو جامع پلانی چه شامل ده یه تا ده طول کارونی. که تا خپل کور که مرست کمک که اغایی که چرت دند لری اغا پی که شاملی که چرت شخصی کار که اغا پی که شاملی استا تفریح پی که شاملی استا عبادات پی که شاملی استا آرامتیا پی که شاملی یعنی دغه ډول یو پلان در لودل دیر. پا دی سر بد سه شی وسی دا کس با بخت سی مصروف سی کله چې انسان بخت او مصروف ای دی له اضافی او منفی افکار څخه ژغورل کیږي ځکه د ذهن مصروف دی یو ځای کې کنه اصلا لومړی باید دی خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډیر ښه پلان جوړ کړي یو ډیر تکړه څوک چې د ژوند الګوی هغوی سره کینی مشوره ترې واخلي ارواپوهان سته علما سته دیني برخې فعالان سته له هغوی سره کینی او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړي کړي خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره د خپلو ملګرو سره د خپلو دوستانو سره. ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی. زه چې همیش هغو ملګرو سره څه کینم چې هغه دانا ملګري تعلیم یافته ملګري عالم ملګري پوه ملګري هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي بېفایدې نه وي. کله چې هغوی سره کینم هغوی سره کیسې کوم خبرې کوم مجلس کوم زه یو نوی امید هیله انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره له خپلو دوستانو سره له خپلو ملګرو سره د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي ښه دوستان یې یعنې تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره. دی هیله ولري که نه امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نسي کولی حداقل لږ کار کوي سټاپ خو نه وي که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري امیدونه ولري او هغې امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون څه دی هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېر مهمه مسله ده که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو. مثلا کډیر واضح ویم هر ځوان مثلا موږ خپل وخت خپل پنځه وخت لمونځ وکړو عبادات وکړو اذکار وکړو مطالعه وکړو. په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي ډېر ښه وایي هغه وایي وایي اضطراب دغه ستونزې دغه جنجالونه فکري او ذهني ګډوډي ناامیدي او ناهیلي هغه وایي چې له دو لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دو لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی دا پرته له شکه دا موږ تاسو په دین کې ځانګړی ځای لري چې موږ باید کار وکړو ژوند وکړو زندگی وکړو تجارت وکړو بزنس وکړو پیسې وګټو. دې سره موږ اسلام مشکل نه لري لیکن په د پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې حرص ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی اضطراب پیدا کی ناهیلي پیدا کی ناامیدي پیدا کی خپل ژوند نه به یعنی په ډېرو امکاناتو باوجود به هم دی له خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستی. دومه مسله له عباداتو سره فاصله اخیستل. په دې سره انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کیږي.
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره څه رقم مرسته کولی سي هغه چې ناهیلي دي ناامیده دي.
دا ډېره مهمه مسله ده. موږ معمولا په اړیکو کې ستونزې لرو په کورنۍ کې برخوردونو کې ستونزې لرو. کله چې داسې یو ځوان داسې یو حالت سره مخ کیږي کورنۍ له خوا الله تهدیدیږي. کار دا دی چې کورنۍ دی درک کړي چې مثلا دی په داسې یو حالت کې دی او د دې د ژغورنې لپاره د حل لپاره خپله هڅه وکړي د کورنۍ د نورو غړو له لارې هڅه وکړي دې ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي. انګیزه ډېره مهمه ده. په داسې حالت کې مثبتې خبرې ورته وکړي مثبت ذهنیت ورته ورکړي د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو دی له دې حالت څخه وژغورل سي او د دې حالت څخه وساتل سي. د دې تر څنګ کولی سي چې مثلا د دې استادان چې دي ارواپوهان چې دي هغوی ته بوزي کینی خبرې وکړي مجلس وکړي د زړه خبرې راواخلي او مناسبه حل لاره ورته ورسي.
بله په اخر کې لنډ راځو د حکومت مسؤلیت ته. په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري چې د ناهیلۍ نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول سي؟
دقیقا سی حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسولیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم، د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ور سره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دیو کې تر څو ځوانان پکې مصروف سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی کې به ډېر خلک مصروف سي، مثلا د قشتې پی کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروف سي. همدغه سي په لویو پروژو او په لویو کارونو کارو کې تر څو ځوانان مصروف سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلات څخه وژغورل سي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېر مننه، سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړي توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي، او د درس په دوام به دا وورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي، دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا، د پروتیستا، د فنجي، د پروتوزواوي، د وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور لنې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي، داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دې څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دې ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي، کېدلی سي انسان د دغه مشکلاتو سره هم مخ سي، خو و د دې څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دوی هم د بکټریاوي په 1300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول. یعنې ګټورې کې پیژندل شوې وي که نه پیژندل شوې، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 میلادي کال کې وپیژندل شول. زیانمنې بکټریاوي چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې شل دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کیږي مستقیم ویش کې چې شلو دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض او علایم رامبیسته کوي، هغه لکه د تودوخې درجه لوړېدل دي، یا هم نسناست ده، یا هم خواګرزی دی، د پوستکی دانی دی، او هم نور دی. بل ویروس ویروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزر چند واري کوشنې دي د یي بلابیل نروهان دغه رقم را مبینست کی لکه تخی دی انفلوئنزا د شری دی ایډز دی او نور دی د حجروی جوړښت نه لري نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې د په بدن کې نور د غرمه بایست کی اراضه ولایم را بایست کی هغه لکه د ستوني درد او یا هم خارش دی د ستوني خارش دی سپکته و د ټخې دی یعنی پر هر برخه باندې د عمله وکي د هغه برخه اراضه را بایست کی او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی یعنی د دې هم مثلا د اسې چې په انسان کې توان رمه بنست کوي مګر د دې څخه اقتصادی ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریض لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطح باندې دی خطرناکې ناروغیانې رمه بایست کېدو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رمه بایست کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي رمه بنست کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخ ته کوي یا کورنۍ حیوانات مخ ته کوي کله چې به موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رمه بنست کیږي چې په انسان کې ځینې اراز رمه بنست کوي هغه مثلا د لوړ درجه تبر رمه بنست کوي یا هم خوله رمه بنست کوي وینه په شکمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی واځي د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کوم ویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن دی دو غو د منځ وړل دی د کریم استعمالول دی د خوب د جریان استعمالول دی او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د وې انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نه ستل دی هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیان بلکې دا نه جوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بنست کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل جنیټیک و بولو هم سي دی ولې چې سرطان د جنیټیک له نظره ک وګورو یو د چاپلار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنست سي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال د سر سرطان دی او یا هم چاغشتي اوس نو ساري ناروغیان نه هغه ناروغیان دي چې د یو شخص خپل شخص ته تللای سي سرایت ورته کولای سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهمه لاته د پاتوجن دی پاتوجن موجو ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي رمه بنست کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای او بل هم ډایبټیز یا شکر ده د سږی امراض دي کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي او د سږی امراض دا امراض نه لکه تخې د سږی امراض مثلا د په بدن کې یو سږی ناکام سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دا امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستا وي دي فنجان دي د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لارې دي د هوایي کسونو د لارې دي یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لارې دي
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو لا ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لخون کې بواورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپل حجره یا ژوندکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژوندکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښته په توګه همیت شوی دی. انسانان نږدې له سل چرلون څخه حجرې لري. سل ټریلونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. په انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوش مرغه هغه نلقه شوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډ ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې ده دوی پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. چې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژون کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژون کې په نامه یادیږي او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژون کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانی یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوي دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوي دي. سلولوز چې شته ویل کېږي سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. بیا په دې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجره دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهمه ثانوي دیوال یا سیکنډري وال او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې وازل دل کیږي چې په دغه دیوال حقيقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهمه ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمډیا دی. دا لومړنی برخه کې موقعیت لري میډل لیمډیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمډیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمډیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. په دې ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړې دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنې نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشي له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي، یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري. او بېکاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو په حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یو مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې وشل کیږي. یعنی یو حجره په نور حجرو باندې وشل کیږي چې دغه خپل حجره چې وشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یو مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې وشل کیږي. دغه نوې مسرغلي حجره د مخکینی حجره ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجره خواص لري. یعنی کوم نوې حجره چې منځ راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونه کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، د هغه سطحه او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطحه او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په حالي ژبه کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزي لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بلې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلي دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې وېشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش وو چې لومړی حجره اوج دی شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوو مواد په دوه چنه کیږي، په دوو برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سره ترسره وي، ځینې مراحل سره ترسره وي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره ترسره، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیو اند ډیروالی ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالی ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالی منځته راغی، یا حجرې نوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالی منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است. د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثوري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثوري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثوري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی، دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی، هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي وي، یعنی هغه هګۍ چې القاشه وي ده، او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دو تخم دانونه چې هغه د چرګ د هګۍ په بڼه لري، دو تخم دانونه لري چې هغه د چرګ د هګۍ شکل لري یا هم د چرګ هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه، بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوې زیږیدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونه څخه د 2 میلیونه په شاوخوا کې هګۍ لري، چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بالغ کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، دا څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بالغ کیږي، هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډیره لویه ده. په هر تو وشتو ورځ کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شو، بیا نفیرې ته ننوځي. په هر تو وشتو ورځ کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي، چې هغه بیا نفیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري، چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي، هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې، او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي، یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي، د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونسه کولای چې د څلور ورس څخه تر اته څلور ساتونو پورې القاسي بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منستشي غړی دی، هغه شیزې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی، خو کله چې بیا امیدواره کېږي حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري، حیض پکې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې د حیض ویل کېږي چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای شي چې ورځې او یا هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هغې اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یو ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دې په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي، په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخليږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم تر شو په واسطه د تخمې جلی ته ورته پور سوری کوي، یوازې سری تخمې ته داخليږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي هم صورت ونیسي، دا غوښته ورسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي، چې بیا د القا څخه یو ولس او هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هدیرا کې د خپلوان پراته دې سوکه پرون سوکه پاپا گشتلی زوان دا سوکه چه گولی او روی شته جنازه را پاته دمر کی چغو کله کور اخستی خوشنو جل کو باندي دو تو نگر دي وانا خبر سو خبر اور اخستی دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نصر رونا پھر دورا رہ جیتا ابھی پگیش کے وہی نکرم او ماشو خوبنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور